ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
গ্রানুরদিনকো আসসালামু আলাইকুম দা ভয়েস অফ আমেরিকা ডিভ রেডিও দে নন্দে শুরু রোজ কাল 2015 দা আগস্ট মাস তে 15 মিনিট দা আর ওয়াকশে পা পাকিস্তান কে দা মাস কোতা নতে বজে পা আফগানিস্তান কে দি ওনি মে আদর তে পা ওয়াশিংটন ডিসি কে দা রেডিও দর জি দি দা ভয়েস অফ আমেরিকা ডিভ রেডিও ফদে ও সাথে খবর খবরনে কে দতা জমা হবশ চলি
আউজ বখতাউর শাহ
হর কলি ওয়ায়ু ও ডুমবি সাস পা আমরা গরজাউ দোস ওয়াক্ত মুহিম খবরনো সটকো দা
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې پر روان کال کې جګړو او انخطو نږدې 15,000 کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د ملګرو ملتونو وایاند وایي ښځو او ماشومانو ته تر بل هر چا زیات تاوان رسیدلې.
هم افغانستان کې رپورټونه وایي ډرون او هوایي بریدونو کې د داعش او طالبانو نږدې 60 غړي وژل شوي او هلته په شام کې د داعش پر ضد جګړې لپاره امریکایي ډرون او جنگي جازونه ترکیې ته لیږل پیل کړی دي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سپریم کورٹ لخوا د فوزی عدالتونو او تلسم ترمیم خلاف خواستونو د ردولو د فیصلې هرکلی کړي. قومي اسمبلی ته په وینا کې نوموړي نواز شریف ویلي فوزی عدالتونه ترګری ته ماتې ورکوي.
اس فیصلے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو تقویت ملے گی اور دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی ہوگی.
قدر من اردن کو ڈیو ریڈیو سرو سے یوش میری پوچھونا دری او ساتا خبری خبرون برخ دی پڑھوں بھی ساتو پامرا گردو دا خبرون تفصیل تا دا افغانستان نراغلی رپورٹونا وائی پرون دا پاکستان سرسیل ما ننگرہار بلایت کے دا پٹوشو و طالبانو او دا داعش خڑو پر زد ہوئی بردونو کی نزدیشل دا داعش خڑی او سلویخ طالبانو جل چوی ملخوا ملگری ملتونا وائی افغانستان کے پروان کال کے جگڑو اور خطو 15,000 کسانوں تا مرگ جوب لڑولی دا او دا شمیره دا کال 2014 پا مقابلہ کے زیادہ دا کم چی مرگی نے کال گڑن لے شئے وو دا ملگری ملتونو ویاند وائی خزو او ماشومانو تا تر بل ہر چا زیاد تاوان رسی دلی دی رپورٹ کی ویلی شوی دی چی دا ماشومانو دا وجن شرک کے 1.5% او دا زنانو دا وجن او جوبل کے 2% 3% زیاد والی را غلی. او د ترکی خارجه وزیر میولود کاوسوګلو نن ویلی دی چې د امریکایي ډرون او جنگی جازونه په سویلی ترکی کې انکرلیک هوایی اډې ته رسیدل شروع شوې دي. دا په داسې مهال چې د شامی سیمینا د داعش ترهګرو پر ضد عملیات شروع کېدو واره دي. ښاغلی میولود ویلی دی چې ترکی او امریکا به ډیر زر د داعش ترهګر ډلې پر ضد سخته جګړه شروع کوي. ښاغلی میولود ملیشا ته سفر په وخت خبره کړې ده چرته چې د یوې ځایي غونډې وروسته د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره هم ملاقات وکړو. ترکی تیره میاشت امریکایي عسکرو ته د ترکی پولې ته نږدې د انکرلیک هوایي اډې د استعمال اجازه ورکړې ده.
د پاکستان سپریم کورټ د 13 او 21 آئینی بدلونونو په ضد خواست رد کړی دی. د سپریم کورټ 19 کسیزه بینچ مشري جسټیس ناصر الملک کوله پکې 11 ججانو د پوځي عدالتونو ملاتړ کړی او ویلي دي په هیواد کې د ترهګرۍ د ختمولو او ترهګرو له فوري سزا ورکولو لپاره پوځي عدالتونه ضروري دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن قومي اسمبلی تر وینا په وخت هم د سپریم کورټ د دغه فیصلې هرکلی کړی او ویلی دی په هیواد کې جاری د ترګری د ختمولو لپاره پوځي عدالتونه د وخت ضرورت دی.
کې غیر معمولی حالات کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے. اس فیصلے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو تقویت ملے گی اور دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی ہوگی.
دوی وی چې غیر معمولی حالاتو کې دغه شن فیصله کیږي او پوځي عدالتونو لوجه به ترخګرې پر ضد جنگ به زور نیسي او د ترخګرو حوصله به ماتې شي.
او خو په بلوچستان کې د ترخګرې پر ضد د پوځي عملیاتو پر ضد باندې احتجاجونه شوي دي. تفصيلات او د ډیور ډیو خبريال حمید سمسورنه.
بی این پی منگل د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ضد باندې د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د بی این پی مرکزی غړی غلام نبی مری وویل چې اوس هم په بلوچستان سیمو کې فوجی عملیات دوام لري
او دلته چې د بلوچ نسل کشی دي سیاسي کارکنان محفوظ نه دي مسخ شو د لاشونه دي دوی خو مخ خدا ویل چې موږ لا پته خلق راوړو لیکن او استادات فګر زیاتی جي ورس په ورس باندې خلک وړي او نن په بلوچستان کې بدترین فوجي اپریشن دي. دا اپریشن دي بند سي دلته او دلته چې کم میگا پروجیکټس نو د بلوچ خلکو تشخص د بلوچ وطن دغه د پاره خلاف دي دا شاندي بند سي.
حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو پټا
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې وروستو د هغه په ځای د ملا اختر منصور د مشر اعلان نه پس دغه وسله واله ډله کې په لویه کچه اختلافونه رامنځته شوي دي. ملا عمر یویش کلن زوی ملا یعقوب د ملا اختر منصور د مشرۍ نه انکار کړی او پرون د طالبانو لوی مرکچی او د قطر د دفتر مشر سید طیب آغا هم استعفا ورکړې ده. ځینې طالب مشرانو مطبوعاتو ته ویلي د ملا عمر د مړینې وروستو طالبان په ډیرو ډلو کې ویشل شوي دي.
او د هندوستان مدیا پردیش اهلت کې د دو ریل گاډو جنگیدو په پیخه کې خوښه سلی دشتنان وجل شوی او ګڼ شمیر جوبل دي. دا پیخه د نهې شپې ناوخته هغه وخت مخې ته راغله کله چې دا دوه اورګاډي د مچاک سیند ته نږدې یو ورکوټي پل نه تیرېدل. هندي چارواکو وینا ده چې په وژل شوو کې شپږ ماشومان، شپږ نارینه او اووه زنانه شامل دي. چارواکي زیاتوي چې د 300 نه زیات مسافران ژوندي بچ کړی شوي او امدادي کارتون دې سره روان دي.
آسٹریلیا چارواکي وایي تحقیقاتي ډله به په هفته نیمه کې معلومات وکړي چې په بحرین کې لیدل شوی د جهاز ټوکړه د ملایشیا د ورک شوي جهاز ده او که د بل جهاز ده. د فرانس او ملایشیا او هم د آسٹریلیا چارواکي بنن د جهاز د دغه ملبې پوره تحقیقات کوي چې د مدغاسکر سره نږدې د فرانس د ریونین جزیرې په ساحل موندل شوی ده. چارواکو د وړاندې نه دغه ملبې تصدیق کړی چې د بوئنګ 777 د وزر برخه ده چې هغه ډول جهاز دی کوم چې کال 2014 کې د ملایشیا جهاز چې کوالالمپور ته روان وو داغې په ډول دی. د ملایشیا دغه جهاز MH370 کې 201 کسان سوار وو چې د خپلې لارې نه قصدن ستون کړی شو او پس له هغې بې درکه دی.
او د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه د هغه الزاماتو باندې سخت نیو اندېښنې ښودلې دي چې وايي امریکا د ستر جاپاني حکومتي او کاروباري چارواکو جاسوسي کړې ده. د جاپان ستر حکومتي ویان تر مخه وزیر اعظم ابه د امریکا نائب صدر جو بایدن سره د ټلیفون د لارې خبرو کې د تیرونو او په حق له د پلټنو غوښتنه کړې. ویان ویلي دي چې ښاغلی بایدن د پیښې په حق له معافي غوښتې ده. خدای نه دی ویلی چې آیا ښاغلی بایدن د جاسوسۍ د تورونو تصدیق کړی دی او کنه. ویکیلیکس نومي ویبپاڼې لخوا تېره هفته خپور شوې دستاویزاتو تر مخه امریکا په جاپان کې په 15 کمپنو حکومتي وزیرانو او تاجرانو جاسوسي کړې وه.
د جنوبي کوریا د پخواني مړ شوي صدر کیم دای جونګ میرمن نن د شمالي کوریا دوره کوي چې له دغې ګاونډي هیواد سره اوږده دښمني په دوستۍ کې بدله کړي. د میرمن لی هی اتلس کسیزه ډله نن د شمالي کوریا پایتخت پیانګ یانګ ته رسیدلې او پر ضد د جنوبي کوریا کمی پابندۍ هم نه دی اعلان کړي. دوه نوي کلنه پخوانی ملکه هیله لري د دوی دوره به د کوریایي هیوادونو د اویاو کالو د جدایي غمونه او دردونه هیر کړي. امکان دی پخوانی ملکه به د شمالي کوریا د مشر سره هم ملاقات کړي. او د امریکای خارجه وزیر جان کیری وای د چین په جنوبی سمندري سیمه کې د سمندري حدونو کشالۍ د چین د خارجه چارو د وزیر سره د آسیان د غونډې په محل راپورته کړی ده. نوموړي ویلي دي د چین خارجه وزیر وانګ یی سره یې په دغه سمندري کشاله ګټورې خبرې اترې شوې دي. چین د جنوبی سمندر په هغه سیمو کې مصنوعي جزیرې جوړول غواړي چې ویتنام، ملایشیا، تایوان او هم فلپاین په دعوی لري. امریکا غواړي چې چین د ایشیایي هیوادونو اندېښنې د دغه سمندري کشاله په اړه باندې ومني. او د زیمبابوې عدالت بنن د هغه امریکایي وګړي عدالتي قضیه بیا پیل کوي په چا چې د زیمبابوې د مشهور زمري سیسیل د وجلو تورونه دي. زیمبابوې غواړي چې دغه امریکایي تن د عدالتي قضیه د پاره زیمبابوې تر وغواړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه جاری ده. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې داسې رپورټونه دي چې د افغانستان په افغانستان کې په ډرون او په هوایی بریدونو کې د داعش او طالبانو نږدې 15 غړي وجل شوي دي. دغه تفصيلات به اخلو د آشنا ریډیو د خبريال نه چې د ختیځ افغانستان د پاره د وایس اف امریکا خبريال دی. زبیح الله غازی صاحب. سلیم شه غازی صاحب.
مننه ستړي مشي
خیر راغلی خوشاله اوسه
تاسو یادونه وکړل د دغه ډرون بریدونه د ننګرهار ولایت د هسکې مینی ولسوالۍ په دوه ساحو کې شوې دي چې یو د ګورګوري ساحه ده او یو د هارون بابا ساحه ده. دا د هارون بابا ساحه چې دا دغه ولسوالۍ او د پچیرګام ترمنځ یو ساحه ده چې د هسکې مینی ولسوالۍ پورې تړلې ده. د تیر مازدیګر راهیسې په دغه ساحو د ډرون بریدونه پیل شوي دي په داسې یو وخت کې چې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ تودې جګړې روانې وې او د یوې سیمې نه بلې سیمې ته انتقالېدل. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدلزی ویلي دي چې په دغه بریدونو کې چې د شپږ ډرون هوایي بریدونه په دغه ساحه شوي دي په دې کې لږ تر لږه اویا وسلوال وژل شوي دي چې زیاته برخه وسلوال طالبان دي او لږه برخه پکې د داعش ډله ده چې دوه مهم قومندانان یې په وژل شوو کې شامل دي.
زبی الله غازی صاحب کدار ته وای چې په دغه سیمه کې په کومه کومه د افغانستان په کومه کومه سیمه کې د خصوصي ډول به وایو د داعش وسلوال فعالیتونه جاری دي.
بلې د افغانستان په ختیځ کې دوه هغه ولایتونه دي چې پکې د داعش د وسلوالې ډلې د سرکوټ کولې خبرې پکې بيخي تودې روانې دي. یو د ننګرهار ولایت دوه زونه دي چې د خوګیانو زونه او د شینوار زونه دي چې په دې کې تقریبا یو لس یا دولس ولسوالۍ راځي. په دې کې د داعش د ډلې د راپورته کېدا مسلې خورا ډېرې دي. چارواکو ویلي دي چې دغلته داعش وسلوال ډله د طالبانو سره په جګړه بوخته ده او حکومتي ځواکونه د دغه موقع نه په استفادې سره په دوی باندې بریدونه کوي. نو د ننګرهار دغه دوه زونونو کې د داعش وسلوال ډله ډېره فعاله ده او تازه رپورټونه وایي چې د ختیځ نورستان په دوه یا درې ولسوالیو کې هم د داعش ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی او غواړي چې د دغه ولایت په منډول ولسوالۍ کې یو لوی جنگي مرکز جوړ کړي. په کونړ کې د سپتینام خبرې شوې دي د داعش د وسلوالو ډلې خو د جنگي فعالیت خبرونه تر اوسه نه دي ورکول شوي. یعنی په دغه درې ولایتونو کې د داعش وسلوالو ډلې د سر راپورته کونې مسله ډېره ده. په ننګرهار کې جګړې ډېرې شوې دي.
ډېره مننه ستاسو زبی الله غازی صاحب.
مننه.
د دیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی تاسو د زبیح الله غازی صاحب چې د وایس اف امریکا آشنا ریډیو د ختیځ افغانستان لپاره خبریالو دغه نمو تفصيلات اوریدل چې په کوم سیمو کې د داعش وسلوالو سر راپورته کړی دا په داسې حال چې د طالبانو مشر مولا عمر د مړینې تصدیق شوی دی او دا خبرونه هم دي چې طالبانو چې کوم طالب وسلوال دي دا غوی په ډلو کې هغوی په یو شمېر ډلو کې ویشل شوي دي. په خپل مینځ کې په هغوی کې ډلې جوړې شوي دي. زمونږ سره زمونږ ملګری بیروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی. اسلام شي بیروز صاحب.
ډېر مننه بختور شم.
بیروز خان صاحب څه نظر لري د داعش د فعالیتونو په اړه باندې؟ تاسو رضبی الله غازی صاحب خبرې هم واورېدې.
داعش خو په افغانستان کې چې کله هغه مولوي عبدالروف دغه شوی او د دې مشر ټاکل شوی نو هغه بیا په یو ډرون برید کې غالباً جام په ډرون کې وو. نو هغه د هغې سره سم د داعش یعنی نوم په افغانستان کې او دغه شانتې په قبایلي سیمو کې د پاکستان چې په پوله پرتې دي د افغانستان سره په دې کې هم پمفلیټونه او داسې د شبنامې خورې شوې. په ښارونو کې هم د پاکستان دننه په ښارونو کې په دیوالونو باندې لیکل میکل شوي دي او دغه خو د فعالیتونو پورې چې کومه هغه ده تعلق دی. نو په دې وخت کې په افغانستان کې د داعش داسې شتون نشته یا داسې یو قوت نه دی څنګه چې طالبان دي یا د حکمتیار ډله ده. نو خو د دې کې د اوسنګ چې تاسو د مولا عمر د مرګ نه وروسته چې کوم صورتحال دی او کوم یو منظر جوړ دی، نو هغه کې د طالبانو خپل منځي اختلافونه دغه شانت په ډیرو ډلو باندې دغه ویشل ویشوي دی. یو بل خبره دغه هم ده چې که پچرې د طالبانو په قیادت باندې متفق نشي او په دې کې د کوم غټې دوه ډلې مخته راشي تر اوسه پورې چې داسې راغلي دي، نو دا او په دغه طالبانو کې خپه طالبانو کې د دغه دوه غټو ډلو سره څوک نه تلل غواړي، د مولوي منصور سره او دغه شانتې د ملا عمر د زوی نوم چې پکې مخته راغلی دی او دغه په مرسته باندې نور نومونه هم، نو هغه طالبان کېدلی شي چې هغه داعش ته لاړ شي. او مهمه د هغې دپاره هم دغه ده چې دوی غواړي هم دغه د جهاد په نوم باندې دغه خپل جنگ په افغانستان کې مخکې بوزي. او بیا دا چې د بغدادي ابراهیم بغدادي چې کوم اعلان کړی دی د خلافت، د هغې سره هم دوی ځان تړل غواړي، خو دوی ته به وسلې، دوی ته به نور وسایل، دا د کومه نه کېږي، دغه مهمه خبره ده. او زیاتره د دې فعالیتونه چې کوم دي هغه هم د پاکستان سره په پوله باندې د افغانستان کومې سیمې دي، نو هغه په هغې کې دي، هغه د قندهار نه د بلوچ ته چې کوم د بلوچ سره برید دی هغې نه واخله، دا اوس د نورستانه پورې خبره پکې ده. په دې کې ځای په ځای څوک طالبان دي او څوک داعش دی، خدا ده چې د دوی خپل منځي جنگونه به هم ډیر په مخخیزي په تیزه په تیزی کې په پای کې به تیزی په ډیر راځي، چې د مولا عمر امیر المؤمنین ټاکل، بیا اوس د بغدادي ځان ته خلیفہ ویل او د امیر المؤمنین په ځای باندې اوس یو بل امیر المؤمنین راتلل، نو دا به د خپل منځي د دوی جنگونه چې کوم دي دا به یو دا په دې کې به تیزی راځي.
ډیر مننه بیا رسان صاحب.
مننه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. په شام او په عراق کې وسلواله ډله داعش یا اسلامي امارت په نوم چې کوم وسلوال کار کوي، هغوی دغه هیوادونو په یو شمېر برخو باندې په اکثره برخو باندې خپله قبضه ټینګه کړې ده. په پاکستان، افغانستان او په خصوصي ډول بیا په افغانستان کې په داسې حال کې چې د طالبانو مشر ملا عمر داغه د مړینې تصدیق شوی دی، داعش یا اسلامي امارت چې کوم وسلوال دي دغه سیمې دپاره څومره یو لوی خطر دی، امریکایان دې ته په کوم نظر کې ګوري؟ دغه تفصیل به رډیو رډیو همکار افتخار حسین په خپل رپورټ کې وړاندې کوي چې هغوی د یو شمېر امریکایي څېړونکو سره خبرې کړې دي.
تاسو ته ووایو چې د پاکستان کې د امریکا یو پخوانی سفیر ویلیام مایلم سره چې کله په دې موضوع باندې ډیو رادیو خبرې اترې وکړلې، نو د هغوی نظر دا و چې اوس حالات چې دي ډېر بې باوري اړخ ته تللي دي. اولنې خبرې دا وکړله چې کومې د امن خبرې اترې د پاکستان په مرسته په ملاتړ باندې په اسلام آباد کې کېدلې، نو د هغې راتلونکي ام اوس چې ډېر تت شوی دی، نه پته لګي چې آیا سب کیږي، ملا منصور سره سټراتیجی لري او په زمکني حالاتو ته کو کتل شي، نو کوم داسې د خبرو اترو لپاره واضح سټراتیجی هم د په خپلو ورسته خبرو کې نه د خولې. دغه رنگ چې کله د دوینه بیا مونږه په دې باندې پښتنه وکړه چې ډیر سړنکاران او نن وال سټریټ جرنل دا یو ډیر غټ اخبار په امریکا کې د انګریزي ژبه ګڼل کیږي او په پاکستان کې په سیمه کې شړنکاران هم وای چې که طالبان د غرنګي په دوو غټو ډلو کې وویشل شو، نو خطر ده چې په دې کې بیا ډېرې ډلې جوړې شي ورستا او هغه بیا د دولت اسلامي سره کم چې وا تندره وډله ده او په افغانستان کې هڅه کوي چې خپل اغیز وغورځي پیدا کی، نو دې کې کېدی شي د طالبانو ځنې خلک تا وی سره هم میلاو شي، ځکه چې د دلته نه به مایوس شي. نو د دې پوښتنې په ځواب کې ویلیام مایلم چې په پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر پاتې شوی دی، ډیو رادیو ته خپل ځواب چي دی صدا سي ورک.
I suspect we will see more defections to the Islamic State. Yes.
دی وی چې زما دا شک دی چې د طالبانو ځنې خلک چي دی نو هغه به د داعش سره یا د دولت اسلامي کم چې دغه تندره وډله ده د عراق او شام د دې سره بیا یو ځای شي. د دوینه مونږه د ډیور اډیو چې کله دغه پښتنه وکړه د پاکستان لخوا چې کم د امن خبرې اترې مرسته کیږي او په اسلام آباد کې راغوښتل کیږي، خو ولې قطر کې هم یو دفتر خلاص شوی او سو کال وړاندې او د خبرو اترو د غزیمواری هغوی ته سپارل شوی و؟ نو تاسو څه ګڼئ چې ګنې په دې کې به کم یو اثر چې دی زیات وي، آیا اسلام آباد او که د قطر د دفتر؟ دی دا ویلې چې دا به علي سرګندېږي دغه اثر چې کم یو زیات دی کله چې پاکستان د افغان طالبانو په حق لا پالیسی واضح کی او دغه خبرې ترې کم چې په اسلام آباد کې کیږي دا کمې نتیجې ته ورسی، دا په افغانستان کې امن راولي. خو د دې سره وي چې د پاکستان که څه هم دغه د امن پروسې ملاتړ کوي، خو د حقانی ډلې په حق لباندې ډېرې پښتنې اوس هم موجودې دي او تور هم دا دی چې پاکستان د دوی مرسته کوي په دې حق لباندې. ویلیام مایلم وای
The attitude of Islamabad regarding the Haqqani network in general is still open to question, and whether they've got the will as well as the power to exercise leverage.
William Milam wi che da Pakistan istihbarati daro aw da powers che kame aliki di kam turuna pe lagi da hage parana ke ko katle shi no da haqani dali sara aliki osam da pukhtuno landi di o che kala pure da khatmi shiwini aw da Islamabad da aman prosa che Islamabadi mla tadkai da ke natije ne wirawli no da ba pura sargand ne shi che aya Qatar office che de دفتر چې دی د خبرو اترو هغه ګټور دی او که اسلام آباد هم په دې موضوع باندې د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ دلته یو څېړنکار احمد ماجدیار چې په خپل د تعلق ته افغانستان سره لري خو د دې څېړنې د ادارې لپاره کار کوي، د سره چې په دغه موضوع باندې مونږ خبرې اترې وکړلې چې آیا دا اوس نوی مشر په کوم چې اختلافات دي ملا منصور دی ټاکل شوی، د پاکستان سره اړیکې څنګه دي؟ آیا د پاکستان د پوز استخباراتي ادارو خبره دی منی او کنا؟ نو په دغه رڼا کې آیا بیا دا ویل کېدی شي چې خبرې ترې به کامیاب شي او کنا؟ د احمد ماجدیار ځواب څه داسې و:
Assumption of leadership of the Taliban by Mullah Ansur would not have happened with some sort of consent within the ISI. Because even when we see some of the ceremonies which are held for
دی وای چې د مولا منصور مشر جوړیدل د طالبانو دا به یقینا چې د پاکستان استخباراتي ادارې د نوم واخسته ISI د دې د اجازه نه بغیر نوي شوی، او دی وای چې منګه په دې بنیاد خبره کولی شو چې کوم ورسته غونډې د مولا منصور د مشرۍ لپاره شوې دي نو هغه هم په پاکستان کې شوې دي، نو یقینا چې د پاکستان پاوز استخباراتي ادارې د دې هر سنه خبر دي او دا سیخکاریږي هم چې د سره اړیکې دي او کې دي شي چې په شابان دي د هغوی لاس هم وي. دا و د امریکایي سړنکارانو تجزیه چې تاسو ته مونږه د طالبانو خپل ترمنځ اختلافات او د هغې ورسته ورځو کې بیا چې کوم اثرات پوي په دغه باندې وړاندې کول د سیمې او د نړۍ د امریکا ټول څېړنکاران دا وایي چې طالبان وویشل شو که یو اړخ ته دا موقع پیدا کوي چې دوی اوس کمزوري شوي دي او د افغانستان حکومت باید د خبرو اترو د دغه وخت نه فایده والی، خو بل اړخ ته دا مشکل پیدا کوي چې کیدی شي د دوی ډیر خلک اسلامي دولت اسلامي جنگیالي ډلې سره شامل شي او دوی مدا چې په ډیرو ډلو کې وښیل شو نو نه سړنکاران وایي چې بیا دوی نه پويږي چې آیا دغه خبره اترې به سمره دوی ته د قبلونه وړوي او څنګه به دا نتیجه راوړي.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری دستا سو پام راګرځو. یو بل رپورت پلو ملګری ملتونه وای افغانستان کې روان کال کې جګړو انخطو نږدې 15000 کسانو ته مرګ جوړ لاړول د تر ټولو زیات نقصان په دغه جګړو کې خزو ماشومان تر رسیدلې دي. دغه تفصیل اورو د ډیو ریډیو همکار نصیر احمد کاکړن.
تیر کال له افغانستان څخه د زیاتره خارجي پوجونو د وتو وروسته په افغانستان کې جنگ نور زیات تود سوی دی او تر لرې لرې پرتو سیمو پورې خور سوی. طالب وسلوالو له حالاتو څخه د ګټه اخیستو لمخه جنگ د افغانستان تر هغه سیمو پورې هم خور کړی دی چې په روان جنگي موسم کې پکې نسبتا کراری و. افغانستان کې د ملګری ملتونو د امدادي دفتر کابل کې خبر کړي خپل نیمکلیز ریپورت کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په عامو خلکو کې 90% مرګ ژوبله د افغانستان په جنو او د وسلوالو ډلو ترمنځ د زیاتو نشوتو له سبب سوی ده. افغانستان کې د ملګری ملتونو د امدادي دفتر مشر نیکولس هیسم وایي چې د بیګونه عامو خلکو 90% مرګ ژوبله د حکومت مخالفه وسلوالو ډلو د لاسه سوی ده. دا مرګ ژوبله د ځایي بارودي موادو د استعمال له سبب سوي. له دې څخه علاوه د عامو خلکو د استوګنې په ځایونو او په ګوته کړل سوو کسانو باندې د کېدونکو حملو په وجه هم زیاته مرګ ژوبله اوښته ده.
I should mention that of the nearly 5,000 civilian casualties, 5,000, there has been an increase in the number of women and children as a percentage of civilian casualties.
هسم وای په عام خلکو کې تقریبا 15,000 کسان د مرګ ژوبلې ښکار سوي دي چې زیات شمیر پکې د زنانو او ماشومانو دي.
We particularly call upon pro-government forces to address the question of mitigating civilian casualties in the way they conduct their operation.
هسم وای موږ سرکاري پوجونو ته په خصوصي توګه وینا کوو چې د خپل عملیاتو په وخت د عام خلکو د مرګ ژوبلې څخه ځان وساتي. موږ د حکومت په لور وسله بند ځواکونو د نور زیات استعمال معاملې ته هم د خلکو پام را ګرځول غواړو. دا وسله بند ډلې د ملیشو دویم نوم دی. افغانستان کې د ناتو د مرستندوی عملیاتو کمانډر جنرال جان اف کیمبل د سه شنبه په ورځ واشنگټن کې خپل یو وینا کې اندازه لګولې ده چې د عام خلکو د 90% څخه د زیاتې مرګ ژوبلې زموار طالب وسلوال دي.
They'll continue to have attacks throughout the country. They'll continue to try to come into Kabul and do what they call HPAs or high profile attacks, and they'll continue to try to take a magnetic ID and put it on a bus.
جنرال جان کیمبل وای دوی په ټوله هیواد کې حمله جاری ساتي. دوی کابل ته هم درنن وته کوشش کوي. دوی د ځایی بارودی مکناتیسی وسله استعمال هم جاری ساتي. افغانستان کې د ملګری ملتونو د امدادي دفتر مشر هیسم د طالبانو په مشرانو باندې ژغ کړی چې په خپلو کړو لوزونو دی عمل وکړي او د عامو خلکو د مرګ ژوبلې څخه دی لاس واخلي. د ټولو فریقو ته دا هم په کلک سره ویلي دي چې افغانستان کې د امنیت او سولې راوستو د عمل مرسته وکړي چې دا ډول افغانستان کې د تیرو څوارلس کلونو راهیسې تود جنگ ختم سي.
دا دیوا رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سی لیکئ deewaradio@voanews.com. چې دا سی به لیکئ voanews.com.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. نیمه برخه خبرونه تاسو اوریدله او سوشي بو کې بیا راځو تاسو سره تاسو ته نو خبرونه وړاندې.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر منور دن کو ڈیوا ریڈیو تے یوار بیا پا خیر رالے زمنگ خبرونا لاوس ہم جاری دا یوار بیا پام شید مهم خبرونو سر ٹھکو تا افغانستان نراغلی رپورٹونا وائی ڈرون او ہوائی بریدونو کی ردائش او طالبانو نزدیش پیت غڑی وجل شوی الته شام کې دایښ په ځد جګړې لپاره امریکا ډرون او جنگي جازونه ترکی ته لیګل پیل کړی دي او ملګری ملتونه وايي افغانستان کې روان کال کې جګړو او انخطو نږدې 15000 کسانو ته مرګ جوړ لاړولې د ملګرو ملتونو وایاند وايي خزو ماشومان ته تر بل هر چا زیات تاوان رسیدلې دي
There has been an increase in the number of women and children as a percentage of civilian casualties
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورٹ لخوا د پوځي عدالتونو او اتلسم ترمیم خلاف خواستونو د ردولو د فیصلې هرکلی کړي قومي اسمبلی ته په وینا کې نواز شریف ویلي پوځي عدالتونه ترنګری ته ماتې ورکوي
اس فیصلے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو تقویت ملے گی اور دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی ہوگی
اس پام شیر خبرونو تفصیل تا افغانستان نراغلی رپورٹونه وای پرون د پاکستان سره سیلما ننګرهار ولایت کې د افغانستان د پټو شو طالبانو او د داعش تغړو پر ضد هوایي بریدونو کې نږدې شل د داعش غړي او سلوي طالبان وجل شوي دي ملګری ملتونه وای چې افغانستان کې پر روان کال کې په جګړو او انخطو کې 15000 کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده او دا شمیره د کال 2014 په مقابله کې زیاته رقم چې مرګنې کال ګڼل شوی وو ملګرو ملتونو وایاند وای خزو ماشومانو ته تر بل هر چا زیات تاوان رسیدلې رپورت کې ویل شوی دی چې د ماشومانو د وجنې شرکې 10% او د زنانو د وجنې او جوبل کېدو په شرکې 30% زیاتوالی راغلی دی او د پاکستان سپریم کورټ د اتلسم او یوشتم آئینی بدلونونو پر ضد باندې خواست رد کړی دی د سپریم کورٹ ولس کسیزه بینچ چې مشری جسټس ناصر الملک کوله پکې یو لږ ججانو د پوځي عدالتونو ملاتړ کړي او ویل دي په هیبات کې د ترګرې د ختمولو او ترګرو له فوري سزا ورکولو د لپاره پوځي عدالتونه ضروری دي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هم نن قومي اسمبلی ته بیان په وخت د سپریم کورٹ دغه فیصله هرکلی کړي او ویل دي په هیبات کې جاری د ترګری د ختمولو لپاره پوځي عدالتونه د وخت ضرورت دی او د افغانستان طالبانو مشر مولا عمر د مړینې ورستو د هغه په زیاده مولا اختر منصور د مشرۍ اعلان نه پس دغه وسلواله ډله په لوړه کچه په خپل مینځ کې د اختلافونو ښکار شوې ده د مولا عمر یویش کلن زوی مولا یعقوب د مولا اختر منصور د مشرۍ نه انکار کړی او پرون د طالبانو لوی مرکچی او د قطر د دفتر مشر سید طیب آغا هم استعفا ورکړی ده طالب مشرانو مطبوعاتو ته ویلي د مولا عمر د مړینې ورستو طالبان په ډیرو ډلو کې ویشل شوي دي او د ترکی خارجه وزیر مولود ویلي دي چې د امریکای ډرون او جنگي جازونه په سویلي ترکی کې انسرکلک هوایی اډې ته رسیدل شروع شوي دي دا په داسې مهال چې د شامی سیمینا د داعش ترهګرو پر ضد عملیات شروع کېدو امکان هم دی د استرالیا چارواکي وایي تحقیقاتي ډله به په هفته نیمه کې معلومات وکړي چې په بحر هند کې لیدل شوی د جهاز ټوکړه د ملایشیا د ورک شوي جهاز ده او که د کمبل جهاز د فرانس او ملایشیا او هم د استرالیا چارواکي بنن دغه جهاز د ملبې پوره تحقیقات کوي چې د مدغاسکر سره نږدې د فرانس د ریونین جزیرې په ساحل موندلی شوی ده چارواکو د وړاندې نه دغې ملبې تصدیق کړی چې د بوئنګ 777 د وزر برخه ده چې هغه ډول جهاز دی چې کال 2014 کې د ملایشیا هغه جهاز په شان دی چې کوالالمپور ته روان وو او د جنوبي کوریا د پخواني مړ شوي صدر کیم دای جنګ میرمن نن د شمالي کوریا د ورکوي چې دغې ګاونډي هیواد سره اوږده دښمني په دوستۍ کې بدله کړي د میرمن لی اتلس کسیزه ډله نن د شمالي کوریا پایتخت پیانګ یانګ ته رسیدلې او پر ضد یې جنوبي کوریا کم بندیزونه نه دي لګولي 92 کلنه پخوانۍ ملکه هیله لري د دې دوره به د کوریایي هیوادونو د اویا کالو د جدایي غمونه او دردونه د دغې د وګړو نه هیر کړي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غوږی زمونږه دا یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. یو شمیر مهم رپورټونه ستاسو لپاره لرو، خو تر ټولو لومړی ورزو ورځپاڼو یا اخبارونو کې کوم مهم خبرونه راغلي دي کتنه ورته کړی ده د ډیو رادیو همکار مختار خلیل.
په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره حالي ځلې کوونکې تونلاري تحریک آی ایس آی ایل چې د دولت اسلامي په نوم هم مشهور شوی دی، د شام راقه خار خپل صدر مقام اعلان کړی دی. د انګریزي او د عربی ژبو مشهور ټی وی نیوز چینل الجزیره د خپلې ویب پاڼې په یو تازه غنه کې د دولت اسلامي د خود ساخته خلافت په دارالخلافه راقه کې د دننه حالاتو په باب له نامتو خبريال لارن ویلیمز یو تفصیلی معلوماتی رپورٹ چاپ کړی دی. د رپورٹ سرخط ته د شام د رقنه تختیدلی ماجر وای پرقه کې چې کوم نظام نافذ کړی شوی دی دا اسلام نه دی. لارن ویلیم د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلی دی چې دولت اسلامیه په خپل دارالخلافه رقه کې سخت شرعي قوانین نافذ کړی دي. د دې ترمخي قصوروارو ته سخت سزاګانی ورکول کیږي چې د مرګ سزا هم پکې شامل ده. د دې سختو سزاګانو په وجه چې رقه کې دا وخت کمه قلاری د ډیر خلک دا د یو لوی فساد پیش خیمه ګڼي. د رقه نه ترکی ته د تختیدلو کسانو وینا ده چې دولت اسلامیه یا داعش د رقه په اولسي معاشره کې د خپلو خپو مضبوطولو پوره وس چار شروع کړی دی. دولت اسلامیه په خار باندې د امریکې د جاری بمبارۍ باوجود د خار خلکو سره خپل رابطه تړلې ساتلې ده. بجلی بحال کړې ده، په سړکونو لګېدلې د ټریفک اشارې او نښې تازه رنګ کړې دي، ټیکسونه یې لګولې دي، یو نوی تعلیمي نظام یې نافذ کړی دی او یو سخت او ناترسه عدالتي نظام پکې کار شروع کړی دی. رپورٹ زیاتی چې د دولت اسلامیه په پولیس کې زیاتره خارجي جنگیالي شامل دي. دوی د سلورو سپایانو په ټولي کې لارو کوسو کې پیاده گشتونه کوي. پولیس د خلکو ګیری ناب کوي او د وړو ګیرو خاوندانو لا یا چې چا صفا اجامتونه کړی وي اغولا سخت صداګانی ور کوي. د خزو د پاره سر نه تر خپو پورې توره بورقه په سرور لازم کړی شوې ده. زنانه پولیس هم د رقه په لارو کوسو کې ګرځي. د دوی د سخت دریزه د لاسه ډیرو خزو خپل کورونه پرې خو دي. د رقه نه ترکی ته د تقتیدلی خیدر نومي یو شامی وینا ده، زما خزه د شپږو میاشتو نه کورا نه ده وتی. لارن ویلیمز په الجزیره وب پاڼه چاپ شوی خپل رپورٹ کې دا هم لیکلی دی چې راقه کې د دولت اسلامیه نوی حکومت د امریکای په ځینی سامان بندیز لګولې دی. په دې کې ایپل ټلیفونونه، سیګریټ او نور ممنوع سامان شامل دی. رپورٹ زیاتی چې دولت اسلامیه په تعلیمی مت کې یو نوی نصاب متعارف کړی دی او د ساينس، تاریخ او د آرټس د مضمونونو په ځای یې صرف اسلامیات او عربي مضمونونه نافذ کړی دي. د رقنه په زرګونو شامیان تختیدلی دي چې زیات پکې د کمشمیره مذهبي فرقو خلک دي. په دوی کې عیسایان او شیعاګان هم شامل دي. کم عیسایان چې په رقه کې پاتې شوي دي په دوی جزیه لګولی شوې ده. رپورٹ لیکي چې رقته د خارجي جنگیالو یو بهیر ورمات ته په دوی کې د شمالي افریقي د عربی ژبي ویونکي او د فرانسیسي، روسي، اردو او د انګريزي ژبي ویونکي هم شامل دي. د خار په کوسو کې د لیبیا، مراکش، تیونس، فرانس، چیچنیا، افغانستان او د غربي ملکونو نه ورغلي خلک په درنو ډلو کې آزاد ګرځي راګرځي. لارن ویلیمز د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلی دی چې د رقه خار خلک د شام د لانجې د سیاسي اواری د نراوتو او د سلورو کالو راسي د جاري جنگ لوجي اوس ډیر ستومانه شوی دی. په دې سبب د رقه ځین خلکو د دولت اسلامي له خوا په خار کې د انتظامیه په بحاله خوشحالي ښکارا کړی ده. خو د شام د ډیرو خلکو په نیز په رقه کې موجوده سقدریزه نظام د دوی د اعتدال پسند خوې خصلت او اقدارو خلاف دی، ځکه چې د دې د لاسه په ګرد رقه خار کې د ویری او شکوکو شبهاتو فضا خوره ده.
قدرمن اوریدونکو وایس آف امریکا ډیو رادیو ته غوږی، تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د پاکستان سپریم کورټ د یویشتم او د اتلسم آئینی بدلونونو پر ضد باندې چې کوم خواستونه جمع شوي وو چې ګنې دغه د واپس واخیستلی شي، د هغې پر ضد دغه خواستونه سپریم کورټ رد کړي دي. څېړونکي هم دا وایي چې په پاکستان کې چې کوم سیول عدالتونه دي، غیر فوزی عدالتونه دي، هغوی اکثر د ترګرو لخوا د هغوی د ویرې، د هغوی د دړکو له وجې هغوی په ډاډه زړه سره فیصلې نشي کولای، نو فوجي عدالتونه د دې لپاره هم ضروری دي. دغه باندې سیړونکو کم نظر لري، تفصیل وړاندې کوي د ډیور رادیو خبریال ریاض حسین چې د سیړونکو سره په دغه موضوع خبرې کړې دي.
د سپریم کورٹ دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې پوځي عدالت په پنجاب صوبه کې روان کال شپږ ترهګرو ته د مرګ سزا ورکړې وه، خو بیا وروسته د پاکستان بار کونسل له طرفه په عدالت کې دغه فیصله ځنډولې شوې وه. د پاکستان پارلیمان تیر کال په مرکزي ښار پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د حملې نه وروسته د یوویشتم ترمیم د لاندې پوځي عدالتونه جوړ کړي وو. په دې حقله د هائی کورٹ وکیل اکبر هوتی ایډوکیټ وایي چې دا د پاکستان د پارلیمان اکثریتي فیصله ده.
لیجیسلیشن نفس جوړ شوی دی، او دغه پارلیمان چې دی نو هغه د ټول ملک د ټول وطن چې دی نو د ولس نمائندگی کوي، نو په دې بنیاد باندې پارلیمان چې دی نو دا یو سپریم حیثیت لري، او د پارلیمان د قانون سازی په رڼا کې د فوجي عدالتونو په دې بنیاد باندې جوړ شوی دی چې دوه کالو دپاره به دا کار کوي، او د دهشتګردۍ یا ترهګرو مخنیوي او هغې به تسکرچ کوي. د خپلو فیصلو په بنیاد پارلیمان د سپرمیسي د ساتلو یو ډېر ښه فیصله کړې ده.
خو د قانون ماهرین دا هم وایي چې د ملک دننه آئین یو سپریم حیثیت لري، او په آئین کې په خصوصي توګه د انساني بنیادی حقونو په حواله واضح شیکونه هم موجود دي. ماهرین وایي چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د ملک دننه سیول عدالتونو ته د سیکیورټي یو غټه ستونزه هم راپیښه ده، او د دې سره سره د ملک دننه د امنیتي چارواکو له طرفه په ثبوتونو راغونډولو ملزم ته د رسیدو په حواله هم سخت مشکلات مخې ته راځي. په دغه ادارو کې په سینسي بنیادونو باندې صحیح پلټنې مخې ته نه راځي، او کراشي هم خو بیا وروستو د گواد غیر موجودگی په وجه باندې اترهاګر د عدالتونو نه خوشی کړی شي. په دې حق لا پخوانی د سیول عدالت قاضی لیاقت علی ایډوکیټ ډیور ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې اکثره په پوځي عدالتونو کې د شک فائدې نه ورکول کیږي، خو بیا هم په ملک د امن راوستو لپاره د پوځي عدالتونو په ذریعہ اترهاګر ته سزاګانې ورکول ضروری دي.
کوم حالات چې د عمل تیریږي، بیا په کوم حالاتو کې چې عدالتونه کمزور دي یا ناکام دي، یا د غیر سیکیورټي مسله ده، یا د شګرو طرفه سترټ دي، عدالت سره زیات افسان دغه چې دا غره لري چې دوی ته موږ نشته عدالت سره کوم نه سزا ورته پوځي عدالتونه باندې دا ریزرویشن چې مطلب دی چې او پالیسیزم باندې زیات دا چې بس معمولي ثبوت هم ولاړ شنو هغه چې کوم د بینفیټ اف داوډ یو بین القوانین فیل دی هغه دې په خپل غوري کوشش لري چې مسوله د شګرې ضرورت ختم کړي. خو په عمل خبره ده، زما په خیال کې عمل به دې سره راځي، ځکه چې کوم سړی مطلب چې بلې معاملو کې انوال دی هغه ضمانت شي یا خبرې شي، نو هغه نور هم انکار شي او داسې وشي د ملک د امن او امان په حواله سره چې کوم دی نو ډېر ضرورت نتایجي، او انشاءالله په پاکستان کې بډې ورځ کې نارمل زندگی شروع شي.
یاد دی وی چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم په دې فیصله باندې د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده، او ویلي دي چې دې فیصلې سره به د ترهګرو حوصلې کمزوري شي او ترهګري به خپل انجام ته ورسیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورٹ چې خواستونه رد کړې دي د دوو ترمیمونو پر ضد باندې، چې یو یوویشتم آئینی بدلون چې دا غې د لاندې په هیواد کې پوځي عدالتونه جوړ شوي، او بل د اتلسم چې کوم آئینی بدلون دی چې دا غې د لاندې صوبو ته خپلواکي ترلاسه شوې ده، دا غې پر ضد باندې هم خواست رد کړی. اتلسم آئین سسیز دی کمی گٹی صوبو تا داغی نتر لاسا کی گی داغی بانی مو سو شوی بے اولان دی دیو رڈیو خبریال پیر ولا چا سر خبری کڑوی
دا پلسم آئینی بدلون کم چنن سپریم کورٹ برقرار ساتلی دی، دا دی خلاف درخواستونا رد کری دی. دا بختار شاہ سر دا وریدن کلا پار دا منگوری چی دا پا کال 2000 کی پارلمان منظور کرو کلا چی دا پاکستان پیپلز گون حکومتو، او دا دی بدلون دا لاند چی دی نو دا خیبر پختنخوا نم ورکڑی شیو سوبا سرحد تا دا یو گتا وا دا کامپرستو گوندونو لپارا دا سوبے لپارا دا خیبر پختونخوا لپاره کې چې کوم بلن 15 کاله مخکې د دغه آئینی بدلون په ضد کوم درخواستونه دایر شوي، نو په هغې کې یو خو دغه نوم هم د دغه نوم بدلول هم چیلنج کړی شوي، او بل د اتلسم آئینی بدلون د لاندې د ججانو د ټاکنې چې کوم طریقه کارو په اعلی عدالتونو کې د هغې طریقه کار هم چیلنج کړی شوی، او بل د دغه اتلسم آئینی بدلون د لاندې چې کوم سیاسي ګوندونه د خپل چې کوم دي انتخابات کې کم مینډیټ ملاوي دي او دا هی د بنیاد باندې دي د خپل د باقي مخصوص ستونه دي په قانوني سمه ته دي راولي خپل زنانه غړي هغه طریقې کار هم چیلنج کړی شو یعنی د زنانو په پارلمان کې مخصوص ستونه باندې راوستل او دریم چې کوم دي کې د نسم آئینی بدلون د لاندې د اختیار چیلنج شو نو هغه د یو پارټي مشر سره اختیار چې دی چې د دې پارلمان یو غړی د پارټي سره چې تعلق لري هغه د دې سره اختلاف کوي او د خپل پارټي پالیسۍ خلاف او تر کوي نو بیا د پارټي مشر ته د اختیار دی چې هغه الیکشن کمیشن ته یو خط ولیکي چې دغه پارلمان د دغه غړي چې دی د داخلو ګرځول شي نو د اختیارات هم چیلنج شي او بختور شاه صاحب د اطلسم آئینی بدلون په ځد چې کوم دغه درخواستونه 15 کال علوان دی دایر شو چې کله صف کال سپریم کورټ د یوشتم آئینی بدلون په ځد اوریدنه شروع کړه نو ورسره اطلسم آئینی بدلون په ځد د درخواستونه بدلون هم شروع کړه او نن چې څونه هم درخواستونه دایر شو د اطلسم آئینی بدلون خلاف نو هغه هم سپریم کورټ ټول رد کړی دي او اطلسم آئینی بدلون چې په کال 2009 کې په کوم شکل کې پاس شو نو هغه د ساتلې د بختور شاه صاحب
پیر ولا شاه صاحب کله غوندې دا وایي چې وړو صوبو ته د اطلسم آئینی بدلون د لاندې کم محکمه به وایو چې رااله لخکاره غټه غټه محکمه چې هغه سره صوبې پاغې کې خود مختار شي یو ډول
وزارتونه حوالہ پورې نو حوالہ کړی شوی په کال 2009 کې چې کله خپل سمایي بدلون پاس شو نو د دې لارې صوبو ته ډیر خود مختاري ملو شو صوبو ته ډیر زیات هغه حکومت ملو شو کوم وعده چې دوی سره په کال 2003 او آئین کې شوی وا او چې کله د خپل سم آئینی بدلون په ضد درخواستونه دایر شو هغه وخت به زمون کمپرسته ګون سره خاص کار دا وامین شتل ګون د مشرانو سره خبرې کړي نو هغه به دا خبره کوله چې کو سپریم کورټ د دې خلاف څه فیصله ورکړه او یا د سعودي د نوم بدلولو په بزټ څه فیصله ورکړه نو هغه به د سخت عکس العمل ښکاره کولو خبره هم کوله خو راځي هغه اندېښنې چې دي هغه چې کوم تشویش نو هغه نن د عدالتي فیصله کې ختم شوی دی او عدالت اطلسم آئینی بدلون چې دی هغه په خپل ځای باندې برقرار ساتلې دی
ډېره مننه ستاسو پیر ولا شاه صاحب
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
درمنو رضون کو دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی په قبایلی د پاکستان په قبایلی سیمو کې د بدلون په خاطر باندې د لسو سیاسي پارټو یو غونډه یا یو الاینس جوړ شوی دی چې صدارت یې اخونزاده چټان ته ورسپارل شوی دی او دغه ډلې جنرال سیکرټری ظاهر شاه صافی دی دوی کم ژمن لري کم بدلونونه دوی غواړي چې قبایلی ولست ورکړي تفصیل اورو د ډیور ډیو خبريال ارشد مومن نه چې خبري اترې کړې دي د خونزاده چټان سره او هم ظاهر شاه صافي سره
اخونزاده چټان ډیور ډیو ته ویل چې دوی به د سیاسي لارې د قبایلی سیمو مسایل حل کړي او د نوې ډانچې سره به د دوی اواز لا نور قوي شي
او د ټول ناول ټو کوار د سیون کې دمر بدلی راوستل دي چې منګه په مل کې د حق حاصل شي زمنګا چې کوم قانون تاریخي باغې چې کوم قانون سازي کیږي چې دغه اطلاق په قبایلو باندې کیږي د دې سره سره منګه بلدیتي الیکشن غواړو د منګه د پیمرا رولز پاتا علاقې ته غزاول غواړو چې زمنګ کوم آی ډی پیز به زه شوې دي او زمنګ کوم قانونونه به دي شوې دي چې دغه ازاله وکړي شي او اخیرا نه خبره ده کله گورنر چې کوم کمیټي جوړه کړې و داخه چې کوم سپارښت دي موږ هم مسترد کوو او دا مطالبه کوو چې د انډر لپاره په قبایلو کې ارڅ کې جنګ لري د قبایلو په مرزه کې
په قبایلی سیمو کې د نور لسویو نه د اپسیار قانون لاګو دی او د نور هیواد په شان ورته آئین نه دی غزول شوی. او ظاهر شاه ساپی وای چې آئین نه غزیدو مطلب د انساني حقوقو نه محرومه ساتل دي.
آئینی حقوق لنه ور کوي، آئینی حقوق او انساني حقوق هم دي، نو انساني حقوق هم لنه ور کوي. نو بیا که زه دا په نور الفاظو کې ویم نو زه به دا ویم دا چې انساني حقوق شنه ورکړم خو انسان به ورته مخکاري، ځکه چې انسانان وي، انسانانو خو حق وي چې انساني حقوق نه ور کوي، نو خو د انسانانو په نظر به ورته نه ګوري. ډېر زیاتی د قبایلي ولس سره روان دی، دا قبایلي علاقې چې کومې دي ټولې ګډې وډې پرتې دي، کالا ترغو پرتې دي، خلک چې کوم دي راغلي دي په کیمپونو کې پراته دي، ډېر د بېارزۍ ژوند تېروي، ډېر ښایسته پښتانه، ډېر د حیاو د عزت ژوند دی په خپل وطن کې تېرو او هغه وزن تراغلی دی په کیمپونو په خیمو کې اوسیږي.
سیاسي اتحاد غړي وای چې په ملکی کچه د دوی سیاسي ګوندونو مشران قبایلی سیمو کې اصلاحات او راوستو ته راضی دي، خو بعضی قوتونه یې په لاره کې خندان جوړی. او د اتحاد اطلاعاتو سیکرټر نثار مومند وای چې دوی به په راتلونکي کې په احتجاجونو لاس پورې کوي او په عام ولس یې غږ وکړو چې د دوی ملاتړ وکړي.
مونږ دې ته همدا اپیل کوو چې یاره کله مونږ دې پروګرام لپاره مخکې راوځو، ایجیټیشن چلو، جلسه کوو، جلوس کوو، نو د عوام باندې دا غږ کوو چې مونږ سره په دغه پروګرام کې چې د ټولو خلکو نه زیات چې دا خلک متاثره دي، نو مونږ دې ته وایو چې دغه پلیټ فارم دی، سیاسي پلیټ فارم دی، تاسو دې کې راشئ او دې کې مرسته وکړئ.
ماهرین وای چې قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ زیاتېدو یو شمېر نورو وجوهاتو سره سره یوه وجه د هغه ځای خلک د انساني حقوقو نه محرومه ساتل هم وو، او دغه ځای خلک مجبور کړل چې د وسلوالو ډلو په لور د انصاف لپاره وګوري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. په بلوچستان کې سوداګرو دړاکه کړې ده چې هغوی به شټر ډاون، هړتال، هغه هړتال چې خپل دوکانونه به بندوي، او دا هړتال په دې وجه کوي چې وایي چې موږ باندې ود هولډنګ ټیکس، هغه ټیکس چې په پیسو باندې لګول کیږي، د هغې پر ضد باندې دوی احتجاجونه کوي. او دړاکه کړې ده چې دوی به په ټول ملک کې د دغه پر ضد باندې خپل احتجاجونه کوي او مارکیټونه او دوکانونه به بندوي. تفصیلات یو ورو ډیور ډیو خبريال نعمت الله سرحدینا.
تاجرانو لخوا اعلان شوی د دغه کاربندی سره سره د تاجرانو سازمانونو احتجاجي لاروینونه هم په مختلف شهرونو کې په دغه مهال راایستلی وو، او د حکومت څخه د بینکونو سره پر هر قسمه لین دین باندې 0.3% ټیکس، کم چې مخکې 0.4% وو، او بیا راکم کړل سو د ختمولو غوښتنه کوله. د احتجاجي لاروینونو پس دغه تاجرانو احتجاجي غونډې هم وکړي چې ورته د تجارانو سازمانونو غړو په خپلو ویناوو کې هم پر حکومت سختې نیوکې وکړي چې دغه یو ظالمانه ټیکس دی، حکومت یې فوراً برته واخلي. په دغه مهال ځای تاجرانو وډیو ریډیو ته څه دارنګه وویل.
کوم چې دی یو ټیکس موږ عاید کړی دی، دا که 0.001 تر راسي هم موږ دا نه منو. دا ټیکس په دنیا کې یو ځای نشته چې په خپل امانت پیسې چې په بینک کې ږدي او په هغه باندې د تاسو ټیکس کاټي. ټول پاکستان تاجران د دې خلاف دی، او نن په بلوچستان سره په ټول پاکستان کې د دې خلاف هړتال دی، کاربندیز دی، او موږ به درڅو هغه په خپل احتجاجونه جاري ساتو چې موږ حکومت برته په دې مجبوره کړنی چې هغه دغه کم کانتور قانون چې پر موږ لاګو کړی دی دا واپس نه اخستی.
تاجران مختلف اومد کی مختلف ٹیکسونه حکومت تور کوي. دا وخت که تا معلومه ده چې موږ په یوټیلیټی بلوان کې مو جنرال سرچ ټیکس، اکم ټیکس، لیکن دا غټ ټیکسو باوجود حکومت دا یو ناروا ټیکس پر موږ باندې مسلط کړی دی. نو ځکه د ټولو پاکستان تاجران دا فیصله کړې ده چې نن موږ په ټولو پاکستان کې او په ټولو صوبو کې زموږ نن کار بندیز دی.
خود دغه ټیکس د حکومت لخوا هغه حکومتي اقدام بلل شوی دی چې د پاکي وزیر خزانه اساق ډار په وینا پکښت سته باندې کوچني تجاران د ټیکس په دایره کې راوستل دي. خو تجاران د حکومت دغه اقدام نه مني، او دغه حکومتي اقدام په ضد دا وخت په سخت احتجاجونو لاس پوري کړی دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، چمن.
وایس اف امریکا دیو ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com،
یعنی www.voadeewaradio.com.
اوس اداریه چې د واشنگتن د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خزانه محکمې د حزب الله په دریو عسکري مشرانو او د حزب الله مشرانو سره جوخت تعلق ساتونکو یو کاروباري تن باندې تازه بندیزونه لګولې دي. په دې کسانو دا بندیزونه د حزب الله د ګوند د شام بشار الاسد سره د جوخت ملګرتیا کولو یا د حزب الله په عالمی سطح د ترهګر سرګرمو په وجه لګولې شوې دي. حزب الله د ایران د مفاداتو د پاره کارکونکو تنظیم ګڼل کیږي او دا امریکای یو خارجي ترهګر تنظیم ګرځولې ده. حزب الله په شام کې د جنگ انخطو د لومبه ورځنه د بشار الاسد خپډاګه مرسته کوي. د شام دننه اړې غړې د کال 2011 د مارچ نه د اغه وخت نه شروع شو کله چې اسد د حکومت خلاف د مظاهرو په خونړۍ طریقه د چقولو کار ته لاس واچولو. د شام جګړې اوس د خانه جنگي شکل اختیار کړی دی او اسد پکې د خپل مخالفینو خلاف د کیمیایي وسلو او د بیرل بمونو استعمالول شروع کړی دي او خلک یې ولګو توند ته نیولې دي. په تیرو سلورو کالو کې د شام پر خانه جنگي کې د 2,500 نه زیات شامیان قتل شوي او په لکونو بې کوره شوي دي. د ترهګرۍ په باب له د امریکې د خارجه چارو د محکمې تازه رپورت کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې حزب الله سره د اسد حکومت تعلقات ورځ تر ورځې په خوږېدو دي هر کله چې شام کې جنگ جاری دی. د امریکای د خزانه محکمې چې په شام کې د حزب الله په فوزی عملیاتو کې د پیوستون ساتلو او د حزب الله په فوزی کارونو کې د لاس امداد کولو په سر په کومو دریو عسکري مشرانو بندیزونه لګولې دي. د دوی نامې دادي مصطفی بدر الدین، ابراهیم عاقل او فواد شکر. کاروباری کم تن باندې چې بندیزونه لګولې شوې دي د عبد النور شالان نومیږي. د چا چې حزب الله سره جوخت ناسته پاسته ده او حزب الله د وسلو په سوداګانو کولو کې او د دې وسلو حزب الله او د حزب الله شامی اتحادیانو ته د رسول په کار کې ډیر اهم کردار ادا کوي. د دې کارونو لسبب د دې سلورو واړو کسانو که امریکا کې سجیداد وی یا که دا جیداد د امریکایانو په ولقه کې وی دا بند کړی شوی دی او عام امریکایان دی خلکو سره لین دین کولونه منی کړی شوی دی. د امریکای د خزانه محکمې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د حزب الله خلاف دا تازه بندیزونه د هغو بندیزونو د سلسلې ځینې تازه بندیزونه دي کوم چې د امریکای حکومت د حزب الله د خونړو ترهګرو کارونو په جواب کې په حزب الله لګولې دي. د خزانه په محکمه کې د ترهګرایو د مالی مخبرای په باب لا د امریکای نائب قائم مقام وزیر ایدم زوبین ویلی دی چې د حزب الله د ترهګر ګوند په حیثیت نامزد کول دا خبره په ډاګه کوي چې امریکا به د ترهګر کارونو لپاره د حزب الله د هدف کولو عمل جاری ساتي. امریکا به د حزب الله د ټولو مالی وسیلو ډونډ لګول هم جاری ساتي، هغه که د خیراتي کارونو لپاره د رقمونو راټولولو په شکل کې دي یا د جرایم پیشه خلکو د سرګرمو په شکل کې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.